السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو خبرونه اورئ، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې لزګونه ټولنو او د بشري حقونو ملاتړو له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ کسان او ځوانان له افغانستان وباسي. دا وروسته راځي خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. د نیوزیلند حکومت د افغانستان لپاره خپل استازی ونوموه. د افغانستان او هند کرکټ ټیمونه سبا د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې. بشپړ خبرونه. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلومات د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وګماره. د نیوزیلند د بهرنیو چارو د وزیر ویاندی نانیا ماهوتا وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکنز د افغانستان لپاره د دوی د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی او دا دنده ورسپارل شوې چې له افغانستانه د نیوزیلندانو او هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې د نیوزیلند ویزې لري. د نیوزیلند حکومت تر 1200 ډیرو افغانانو ته چې په افغانستان کې د نیوزیلندي ځواکونو ملاتړ کړی او همداراز د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې صادرې کړې دي. نیوزیلند په بامیانو کې د ولایتي بیا رغونې نسبتا کوچنی ټیم درلود. د افغانستان لپاره د نیوزیلند ټاکل شوی استازی هاوکنز تیر اونۍ په دوحه کې و چې له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د قطر هوایي شرکت له نیوزیلند سره له افغانستانه د کسانو په ایستلو کې مرسته کړې ده. په کاپیسا کې پر څه باندې زرو بېوزلو کورنیو خوراکي توکي وویشل شول. کاپیسا کې د طالبانو ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مرستې پرون په تګاب ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام لخوا وویشل شوې. د ډبلیو ایف پی استازی سید کریم ازادي راډیو ته ویلي دې مرستو کې یوه بوجۍ اوړه، یوه بشکه غوړي او نږدې یو مندال شامل وو. ملګرو ملتونو له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان سم نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې د ژمي پر رسیدو به دا ستونزه نوره هم جدي شي. د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان سره د جینوا او جی شل په کانفرانس کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو بشري مرسته ژمنه وشوه، خو مرسته کوونکي دا مرسته کافي نه بولي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلورا جام کې د هند په وړاندې لوبې ته چمتووالی نیولی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي تر دې دمه پرېکړه نه ده شوې چې د پخواني کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان پر ځای به څوک په دې لوبډله کې شامل شي. اصغر افغان د یکشمې په ورځ له نامیبیا سره له سیالۍ وروسته له ملي لوبډلې سره مخه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي وروستیو کلونو کې د خبریالانو د وژنې پیښې زیاتې شوې دي. انټونیو ګوترش نن پر خپل ټویټر یو پیغام کې ویلي یوازې تیر یو کال کې 28 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په ټوله نړۍ کې وژل شوې دي.
In recent years, the number of media workers killed while investigating
پورستیو کلونو کې د رسنیو د هغو کارکونکو د وژنې پیښې زیاتې شوې چې د فساد، قاچاق او نورو بشري سرغړونو په اړه راپورونه جوړول. په لاسو پیښو کې نږدې نهه داسې دي چې عاملین بې سزا پاتې کیږي. پر دې سربیره ژورنالیستان له بشمیره نورو ګواښونو لکه تښتونې، ربړونې، توقیف او ځورونې سره مخامخ دي. ښاغلی ګوترشوایي هیڅ ټولنه د داسې خبریالانو له فعالیت پرته آزاده نشي پاتې کیدی چې ناوړه کړنې راپور کوي او واکمنو ته رښتینې خبرې کوي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د خبریالانو په وړاندې مجرمانو ته باید سزا ورکړل شي. تمه ده چې د نړۍ څه باندې 100 مشران د اقلیمي بدلون په کانفرانس کې داسې یوه ژمنه لاسلیک کړي چې تر 2030 میلادي کاله د ځنګل وهلو چارې ودروي. د اقلیمي بدلون دا کانفرانس پرون د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې پیل او 2 اونۍ به دوام وکړي. د بریتانیا د صدارت دفتر نن ویلي هغه هیوادونه به یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړي چې د نړۍ 85% ځنګلونه لري. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې د دغه کانفرانس کوربتوب کوي وایي د دې ژمنې ملاتړ به په 2 میلیارد ډالر وشي چې د ځنګلونو د خوندیتوب په برخه کې د اوسني نسل یو لوی ګام دی. دغه پیسې تر 2025 کال پورې د 12 هیوادونو لخوا ورکول کیږي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 150 سلنه ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي د سږ کال د دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 13.4 میلیارد ډالر و، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې 11.8 میلیارد ډالر و. د دې راپور له خپرېدو سره هممهاله د ارامکو د ونډو ارزښت کابو 1% لوړ شو او د دې کمپنۍ ارزښت تر 2 تریلیونو واوښت. د سعودي عربستان دغه ستر شرکت د کورونا او باد خپرېدو له کبله په تیرو 2 کلونو کې ډیر زیان ګاللی و، او په نړۍ کې د کورونا او بال خپرېدو وروسته په څه کم 2 کلونو کې د دغه ویروس له کبله د مړو شویو کسانو شمیر تر 5 میلیونو واوښت. کووید-19 په دې موده کې نه یوازې بېوزلو هیوادونو ته سخت ګزار ورکړ، بلکې په شتمنو هیوادونو کې هم چې ښه روغتیایي سیستمونه یې درلودل ډیر کسان مړه کړي دي. د کورونا له کبله د مړینو نیمایي راپورونه امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او برازیل ورکړي چې خلک یې شتمن یا د متوسط عاید خاوندان دي. یوازې په متحده ایالاتو کې څه باندې 1,45,000 تنه په کورونا مړه شوي چې تر بل هر هیواد زیات دي. ورپسې هند، برازیل او روسیې تر ټولو ډېرې مړینې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 2 میلیارد ډوزه زیات واکسین هم تطبیق شوی دی. خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ، آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د دې خپرونې د سر موضوع ته. د څه باندې 100 غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په 10,000 افغانانو د چټک لیږدولو غوښتنه کړې چې زیانمنېدونکي بلل شوي دي. دغو سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په یو استولي لیک کې ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره مخکې له دې چې ناوخته شي باید د دغو افغانانو د رالیږلو لپاره لاس په کار شي. په دغه لیک کې پر امریکا دغه راز انتقاد هم شوی چې په کارونو کې له افغانستان نه د خلکو ایستلو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
103 غیر دولتي ادارو او سازمانونو د هغو په 10,000 افغانانو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړی چې ویل کېږي ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغو سازمانونو او ادارو چې په پراختیایي بشري سولې د پناهندګۍ، کډوالۍ او میشتېدو په چارو کې کار کوي د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په استولي لیک ویلي چې ډېر دغه افغانان چې د پخواني حکومت په مختلفو قضا، مدني ټولنې، رسنیو او د بشري حقونو په برخو کې کار کاوه اوس ګواښل کېږي. په هغه ګډ لیک چې دغو سازمانونو استولی او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل خپور کړی، د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د زیانمنېدونکو افغانانو لیک ته لومړیتوب ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې دوی په خوندي ډول لیږدول کېږي. دغو سازمانونو د بایدن پر ادارې انتقاد هم کړی چې د دغو افغانانو د لیږدولو پروسه یې په جدیت مخته نه ده بیولې او هغې ته یې لومړیتوب نه دی ورکړی. په دوام کې دغه راز ویل شوی چې مخکې له دې چې ناوخته شي باید د لیک پروسه چټکه شي. د نړیوالې پراختیا مؤسسو، بشرپالو ادارو او د کډوالو سازمانونو مشرانو دغه راز ویلي چې که سپینه ماڼۍ دغه پروسه چټکه نه کړي نو هغه به د بهرنۍ پالیسۍ او د بشري حقونو د ژمنې په برخه کې د بایډن پر ادارې تور داغوي. دغو ادارو په استولي لیک د شپږو مهمو ټکو یادونه کړې. د بیلګې په توګه له متحدو ایالتونو غوښتل شوي چې د افغانانو لپاره د اسانتیا برابرولو لپاره یوه همغږې کوونکې ډله جوړه کړي، د هغو افغانانو لیږدولو ته زمینه برابره کړي چې له امریکا سره ارتباط لري یا خپل نږدې خپلوان په دې هیواد کې اوسي. د سفر سندونه، ډیپلوماتیک یاداشتونه او ملاتړ لیکونه دې له خطر سره مخامخ افغانانو سره شریک کړي. له امریکا دغه راز غوښتل شوی چې په مختلفو هیوادونو کې په خپلو پوځي اډو کې د امکانات او پرسونل زیات کړي ترڅو د اسنادو څېړنه په کم وخت کې ترسره شي. د 103 ادارو او سازمانونو مشران د بایدن له ادارې دا غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکایي جکپوړو چارواکو تل پر دې خبرې تاکید کړی چې له خطر سره هیڅ یو افغان به په افغانستان کې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټوني بلینکن دا ډول ژمنه د اګست په 10مه کړې وه او ویلي وو چې د افغانانو د ایستلو بهیر ته به دوام ورکړي.
We worked intensely to evacuate and relocate.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیږد او ځای پر ځای کولو لپاره زمینه برابره کړو چې له موږ سره کار کړي او له خطر سره مخامخ دي. ډیر مو ایستلي خو یو شمېر نور تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. موږ له هغو سره د مرستې لپاره کار ته دوام ورکوو. زموږ ژمنه هیڅ ضرب العجل نه لري.
امریکا او متحدانو د اګوست د میاشتې له 15مې چې طالبانو کابل ونیو تر دې شمې پورې له 140,000 زیات امریکایان د نورو هیوادونو اتباعو له خطر سره مخامخ افغانان د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي الوتنو کې ویستل. خو ویل کېږي چې په لسګونو زره نور افغانان چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دی تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. دغو ادارو او سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته په استولي لیک کې دغه راز غوښتنه کړې چې د غیر دولتي ادارو او سازمانونو د جګپوړو مشرانو او د امریکایي چارواکو تر منځ د یوه ګډه غونډه جوړه کړي چې په نتیجه کې د هغو افغانانو وضعیت ته سمدستي رسیدګي وشي چې ژوند یې په خطر کې دی.
ومورېدل چې د څه باندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو له امریکا غوښتي چې له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه وباسي. د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکی کمال سادات چې دا مهال په امریکا کې اوسي وړاندې مې وپوښته، دی وایي چې رښتیا هم په افغانستان کې سلګونه داسې ځوانان شته چې له ده سره په اړیکه کې دي او له ګڼو ستونزو سر ټکوي. له ښاغلي سادات نه مې وپوښتل چې امریکا رښتیا هم په دې چاره کې پاتې راغلې. هغه وایي
لومړی خو دا چې دغه مسولیت کاده شوی دی په بشپړ ډول نه دی، او دویمه دا چې ډېر په لسګونو زره نه بلکې له دې ډېر داسې کسان شته چې هغه نه یوازې امریکې ته بلکې نورو هیوادونو ته د تګ حق لري، لیکن داسې اړوند هیوادونو ونه کړل. هغه کم شمېر کسان چې هغوی په یوه نه په یوه طریقه رسیدګي وکړای شوه هغوی له هیواده ووتل، لیکن ډېر داسې کسان شته چې هغوی له مکملو اسنادو سره هغوی لسو کلونه زیات یا په دشل کاله دوی کار کړی دی، خو د چټکې پروسې دوی له دغې پروسې نه محروم کړه. دویمه خبره دا چې تقریبا په اونۍ کې په سلګونو کسان ما سره اړیکې نیسي، تماس نیسي، څوک مدني فعالان دي یا ځوان سیاست مداران دي یا هم دې څلوېښتو نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی، هغې د دغې پروسې نه شکایت کوي او د دوی ژوند رښتیا هم چې په خطر کې دی.
وایي سادات صاحب، دغه ځوانان چې په افغانستان کې بند دي او غواړي چې لویدیځو هیوادونو ته یا هم نورو هیوادونو ته ولاړ شي، د دوی ستونزې څه دي؟ تاسو سره څه ډول مشکلات دوی شریکوي؟
لومړی خو دا چې له نړیوالو ځواکونو سره یې کار کړی دی او دوی ویره لري او خوندي نه دي. دویم دا چې د دوی هغه فعالیتونه چې د دوی په سوشل میډیا کې، په مدني، په اجتماعي رسنیو کې یا په مخامخ غونډو کې یا په اخبارونو، مجلو، په تلویزیونو کې راغلي دي، د خپل ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه فعالیتونو باندې ګواهي ورکوي. د دې تر څنګ که دغه ځوانان لدین صاحب نورو هیوادونو ته، نه یوازې امریکا ته، نورو هیوادونو ته بیول کېږي، همدا اوس باید د دوی مشکلاتو ته چې دننه په افغانستان کې دي هغې ته رسیدګي وشي. دا ځوانان پیسې نه لري، دا ځوانان د پاسپورټ یا د نورو اسنادو جوړولو دپاره امکانات نه لري، د هغوی غربت دی، په کور کې د خوراک څښاک څه نه لري. زموږ غوښتنه یوازې دا نه دی چې دوی دې له افغانستان نه وایستل شي، بلکې په افغانستان کې دننه اوس چې کوم له مشکلاتو سره مخامخ دي هغوی ته در رسیدګي وشي. ښاغلی لودین، اجازه راکړئ چې دا خط یوازې جو بایدن ته هغوی ته نه، بلکې هغه تو څلوېښتو هیوادونو تر څنګ دی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم ولیږل شي چې هغوی په افغانستان کې مستقیما حضور
درلودی. دغه سه غیر دولتي ارګانونه چې دي انتقاد کوي پر چارواکو باندې، خصوصا پر امریکا باندې، دغه راز بریتانیا باندې، اما چارواکي په ظاهر ځان سپین بولي. دوی وایي چې دوی خپل مسولیت ادا کړي، یو لک او څلور ویزر افغانان راوېستل او نور هم چې دوی مستحق ګڼي له افغانستان راباسي.
اصلا کې هر کلی کو چې هغه کسان چې دوی له افغانستان راوبسل یو ښه اقدام، لیکن بشپړ نه دی او په دې کې نیمګړتیاوي کوي، مکمل شوی نه دی. مونږ یې بشپړول، مکمل غواړو، او هغه نیمګړتیاوي چې اوس او مستحق کسان دي په غیر نه دي اړوند هیوادونو ته ایستل شوي، هغه کسانو ته د رسیدګي وشي. دویمه خبره دا چې ځینې داسې کسان دي چې هغوی لیویر یا لیدار له چا سره تماس هم نشي نیولی، نو که په دې پروسه کې لا په افغانستان کې له واکمنو کسانو سره، دلته د کوم متحدین، نړیوال متحدین چې وو، هغوی لکه څنګه چې افغانستان ته راغلل په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي داسې دی وسوم ام دغه نټو ایصاف سره کینی او دی وای چې دوی ملګری دوستان یا چې دوی سره کار کړی دی.